ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا تاسو ته وړاندې شو.
له غرمې نه مخکې لس بجې شوې د ازادي راډیو د بلې یو سات خپرونې وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. د افغانستان سیمې د وروستیو پیښو او مهمو حالاتو په اړه په دې خپرونه کې رپورټونه اورېدلی شئ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي او د ولسمشرۍ له یو بل کاندید سره نن مرکه لرو، خو دا هر څه د دې سات له مهمو خبرونو وروسته. لومړی پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
د وسلوالو طالبانو لخوا د تښتول شوي امریکایي عسکرو ویډیو خپره شوې. په افغانستان کې د استرالیا ځواکونه وایي یو سرتیری په چاودنه کې وژل شوی. د خوست خلک وایي دولت او خیریه موسسې تر اوسه پورې د تیرې ورځې له سیلاب ځپلو سره مرسته نه ده کړې. د خبرونو تفصیل: هغه امریکایي عسکر چې نږدې شل ورځې مخکې په افغانستان کې بې درکه شوی وو او بیا تایید شو چې طالبانو نیولی، د شنبې په ورځ په یو ویډیو کې څرګند شو چې وسلوالو په انټرنیټ خپور کړی. د عسکر په یو 28 دقیقې ویډیو کې په داسې حال کې ښکاره کیږي چې سر یې خریلی دی. د امریکا د دفاع وزارت دو مامورینو له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې تایید کړی ده چې دا هماغه امریکایي عسکر دی. دغه عسکر په ویډیو کې وایي چې د جولای 14مه نیټه ده او دی هغه وخت ونیول شو چې خپل ملګرو سره په غزمه و خو له هغوی وروسته پاتې شو. د استرالیا پوز وایي د دغه هیواد یو سرتیری د شنبې په ورځ په افغانستان کې وژل شوی دی. دغه سرتیری د غزمې په محل په یوه چاودنه کې وژل شوی. په دې سره په افغانستان کې د وژل شویو استرالیایي سرتیرو شمیر یو لسته پورته شو. په دې پیښه کې چې په اروزګان ولایت کې شوې ده، یو بل سرتیری او درې ملکي افغانان ژوبل شوي دي. هم استرالیا په افغانستان کې څه د پاسه 1500 سرتیری لري چې اکثره یې په اروزګان ولایت کې میشتي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په مرکز پولی عالم پورې مربوط د پدخوابشانی په سیمه کې له وسلو بار موټر له دو مشکوک کسانو سره نیولی دی. د لوګر د امنیت امیر غلام نبی چرخی وایي په موټر کې د راکټ اتیا مرمۍ چې وسلوالو مخالفینو ته لیږدول کېدلې نیول شوي دي. بل خوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، له یو نامعلوم ځایه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو د پدخوابشانی په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په اړې دی وشتي دي او یو هليكوپټر له منځه وړي. همدارز یو ټانګ په 14 کې الوزولې دی، خو د لوګر د امنیت امیر وایي چې د ائتلافي ځواکونو پاړي کې د حمله په ترڅ کې چا ته زیان نه دی وختي. د خوست خلک وایي چې په دغه ولایت کې له سیلاب ځپلو سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. دوی وایي پرون د خوست په مرکز او ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلل، په لسګونو څاروي ووژل او په سلګونو کرنیز ځمکه خراب کړه. د سیمې د خلکو په وینا د تیرې ورځې سیلاب په تیرو لسو کلونو کې ساری نه درلود او د یو شمېر خلکو کورونه هم وران کړي دي. د خوست د کلیو پراختیا رئیس انجینر محمد عمر آرین ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي ادارو یو ګډ پلاوی ګمارل شوی چې خلکو ته د اوختو زیانونو جاج واخلي. بلخوا راپورونه وایي چې د لکڼو او مهدي خیلو په سیمه کې د باران د اوبو لګولو پر سر د دو کورنیو ترمنځ شخړه شوې چې پکې شپږ کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او د امینجان خوستي د صرافي شرکت د راپور له مخې نن افغاني د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اسعارو سره په داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9000 افغاني او 9 پوله یو اروپایي یورو، او یو افغاني یو سټرلینګ پاونډ، یو اتیا افغاني یو سعودي ریال، 14 افغاني یو 5 په لزر ایرانی تومانه، 9000 افغانۍ او زر پاکستانی کلارې 611 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به عصمت سروان وړاندې کړي.
لسکونو ایغوریانو او د هغوی ملاتړو پرون په پاریس کې لاریون وکړ او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر چین باندې فشار راولي څو د دوی په وینا په شینجین سیمه کې د ایغوریانو قتل عام بند کړي. مظاهره کوونکو له ځان سره شعارونه پورته کړي ول چې پرې لیکلي وو د ایغوریانو ډله ایزه وژنه ودروي او ایغوریان انصاف غواړي. دوی د غراس د ایغوریانو د مشر رابیه قادر تصویرونه هم پورته کړي ول. په فرانسه کې د ایغوریانو د اتحادیې مشر وویل نړیواله ټولنه باید مداخله وکړي او چین دې ته اړ کړي چې د ایغوریانو ځپل بند کړي. شینجین د چین شمال ختیځ ته د یغور مسلمانانو پلرنۍ سیمه ده چې د وروستیو تاوتریخوالو او نارامیو له امله پکې شاوخوا 190 کسان وژل شوي دي. په هندوراس کې د روان سیاسي بحران په اړه کېدونکې خبرې په واک کې د لرې کړای شوي ولسمشر مانویل زالایا د بیا ګمارلو پر مس علي د اختلافاتو له امله درېدلې دي. زالایا په هندوراس کې د یو ملي حکومت د جوړېدو په اړه چې د نوموړي یو شمېر مخالفان به هم پکې ونډه ولري د منځګړو له وړاندیز سره موافقه کړې ده، خو شرط یې ایښی چې هغه کسان به په ملي حکومت کې نه وي چې د یې له واکه لرې کړی دی. د هندوراس اوسنی مشرانو د هندوراس اوسنیو مشرانو بیا له زالایا سره د ګډ حکومت وړاندیز نه دی منلی او هندوراس ته د هغه د ستنېدو خبره هم رد کړې ده. روسیه او چینایي ځواکونو پرون د 2009 میلادي کال د سولې د ماموریت په نامه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دغو تمرینونو کې به چې د روانې جولای میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام کوي د دواړو هیوادونو درې درې زره سرتیري برخه ولري. د پرون ورځې دا تمرینونه له مهماتو پرته تمرین په نامه یاد شوي دي. ورته پوځي تمرینونه به د جولای په 28 نیټه د روسیې په خبروفیسک سیمه کې هم ترسره شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو پرون په مسکو کې د لانجمنې جلا شوې سیمې نیګورنو قرباغ په اړه خبرو ته دوام ورکړ. دا خبرې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف په منځګړتوب ترسره کیږي. د میدویدیف یو سلاکار انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د آذربایجان او ارمنستان د مشرانو ترمنځ خبرې اوږدې او ګټورې وې. نیګورنو قرباغ د 1990 کال په جګړو کې له آذربایجان څخه جلا شوې سیمه ده چې اکثریت خلک یې ارمنیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ویلي هیواد یې چمتو دی چې د سیمې ته زیاته خودمختاري ورکړي، خو نوموړي د نیګورنو قرباغ د خپلواکۍ خبره رد کړه. او د چچنیا د بشري حقونو ډلې وروسته له هغې چې یوه فعاله یې د چهارشنبې په ورځ په پایتخت ګروزنی کې له تشول کېدو وروسته ووژل شوه خپل کار بند کړی دی. یوې محلي راډیو د دې ډلې د اجرایي کمیټې د یوه غړي په حواله خبر ورکړی چې د کارکوونکو د امنیت په اړه د اندېښنو له امله خپل فعالیت درولی دی. د بشري حقونو فعالانو د ولسمشر رمضان قادیروف ځواکونه د ناتالیا اشتیمی رورا په وژلو تورن کړي او د عملې له بشري حقونو څخه لویه سرغړونه بللې ده. بشري حقونه دغه راز د روسي حکومت له قدیروف څخه په ملاتړ ملامت کړی دی.
لس بجې او اته دقیقې دي. د برتانی د دفاع په خوانی وزیر وای افغانستان ته باید نور ځواکونه او تجهیزات واستول شي او د القیدم لا تړکونکي باید وځپل شي. په کندوز ولایت کې د ورستیو امنیتی په خپاړه ریپورت لرو. سپوږمۍ ته څلوېخ کال وړاندې د لومړني انسان د خطو په اړه یو پزړه پورې مطلب هم د خبرونې پترس کې اوریدلای شي. د کاندیدانو سره د مرکو پترس کې نن ولسمشر ته له کاندید سید جلال کریم سره مرکه لرو. جان په شیبو کې زما سیما زما مینورس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې مهیروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په افغانستان کې په منځنۍ څپې 1290 او د اف ام په 0.15 څپې په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول اوریدل شي. د برتانیا د دفاع وزیر چې شپږونه مخکې استعفا وکړه افغانستان ته د نورو سرتیرو او وسلو د لیږدولو ملاتړ وکړ او ویل چې په افغانستان کې باید هغه کسان وځپل شي چې القاعده ته پناه ورکوي او په دې برخه کې د برتانیا د حکومت هلې ځلې پر ځای دي. جان هټن دا څرګندونه په یو لیکنه کې کړې چې پرون د برتانیا سنډي ټیلیګراف اونیز خبرې کړې دي. اسمت ساروان د هغې د مقالې غټ کې اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر چې په وروستیو کې استعفا کړې د شنبه په ورځ له هغو کسانو سره ملګری شو چې وایي افغانستان ته د نور سرتیري واستول شي. دا غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په خاطر د صدر اعظم ګوردن براون پر حکومت فشار مخ پر زیاتېدو دی. جان هټن چې شپږونه د مخې د کورنیو ستونزو په خاطر د برتانیا د دفاع وزارت له چوکۍ استعفا کړې وه په یوه مقاله کې چې په سنډي ټلګرافونیزه کې خپره شوې لیکلي چې په افغانستان کې د برېټانیا د حکومت ستراتیژي سمه ده، خو نورې لوژستیکي مرستې ته اړتیا ده. تېره اونۍ کله چې اته برېټانیې سرتیری په یوه ورځ په افغانستان کې وژل شوي، صدر اعظم ګوردن براون د مخالف محافظه کار ګوند له دې انتقاد سره مخامخ دی چې حکومت ولې افغانستان ته د نورو ځواکونو او پوځي تجهیزاتو له لېږلو انکار کوي. هټن په دې برخه کې د حکومت دریځ په ځای بللی چې هڅه کوي هلمند ولایت له وسلوالو سخت دریځو تصفیه کړي او په افغانستان کې هغو کسانو ته مات ورکړي چې القاعده ته پناه ورکوي. خو هغه په عین حال کې وایي چې د دې کار د بریالیتوب لپاره نورو ځواکونو او امکاناتو ته اړتیا ده. د برېټانیې ځواکونو د تېرې اونۍ له تلفاتو وروسته د برېټانیا د پارلمان غړیو شکایت وکړ چې په افغانستان کې برېټانوي سرتیري کافي هلیکوپټرې نه لري. هټن هم دې مسئلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې ژر باید نور هلیکاپټرې ولېږل شي. د همداراز ویلي، زه ډاډه یم چې په دې حقله فوري خبرو ته اړتیا ده چې آیا په افغانستان کې زموږ د ځمکني ځواک د وړتیا د زیاتولو او د سړک د سرله بمي حملو څخه د هغوی د ساتنې لپاره نورو سرتیرو ته ضرورت شته او کنه. خو زما په نظر د نورو امکاناتو برابرول عملا په سیمه کې مرسته کولی شي.
و امریدل چې د برتانی د دفاع پخوانی وزیر ویلي چې باید افغانستان ته نور سرتیری او تجهیزات واستول شي. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی چې په هلمند او د افغانستان جنوبي سیمو کې د طالبانو پر ضد روان عملیات بریالي دي، خو په افغانستان کې د جګړو د پاتره سول لپاره لا اوس هم اوګدل را په مخ کې ده.
لا ازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په قندوز ولایت کې د شمې په ماخام د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. امنیتي چارواکي وایي وسلوال هڅه کوي چې د قندوز وضعیت ګډوډ کړي او له خلکو څخه د ټوپک په زور وشور واخلي. نور لسیمینه په دې ریپورت کې اورو.
کندوز امنیتی سرچینه خبر ورکوي چې شنبه مازیګر ناوخته د دوی و امنیتی غزمه د خاناباد ولسوالۍ د جنگلباشي په سیمه کې د دولت د مخالف وسلوالو له یو کمین سره مواجه شوه د چې مرګ جوړلې لرلې دي. د کندوز ولایت امنیه قماندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی د دې پیښې په تایید وایي چې په دې حادثه کې امنیتی ځواکونه ته کوم زیان نه دی اوښته، خو برخلاف د دښمن له لوري څخه دوه تنه وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي چې دغه مړی او ټپیان هغوی له ځان سره انتقال کړی دی. خو هغه څه چې د امنیتی ځواکونو لاسته ورغلی دی، د دښمن درې موټر سایکلونه، یو میل کلاشینکوف او یو تن اسیر دی، لکه چې وایي د دې نښتی په نتیجه کې دښمن ته اوښتي تلفات دادی چې د هغوی درې موټر سایکلونه او یو اسیر یې زموږ د پرسونل ګوتو ته راغلی او خپل دوه مړي یې له ځانه سره وړي دي. د دې یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د غزمې په موټرو باندې د وسلوالو مخالفینو د حملې یو دلیل دا دی چې دوی غواړي وضعیت نارامه وښیي تر څو په دغسې وضعیت کې دوی وکولای شي د خلکو نه په زور عشرونه راټول کاندي. هېره دې نه شي چې دا مهال د کرنیزو فصلونو د راټولولو وخت دی. راپورونه وایي چې په لیرې پرتو کلیو او بانډو کې د ځینو وسلوالو ډلو لخوا د عشر ټولولو منظمې چارې جاري شوې دي. د دې نښتې پړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالفو ډلو څخه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو دولتي مراجع د دغسې کړنو پړه د طالبانو په غاړه ور اچوي.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د سپورت د خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2:30 بجو خبريږي. په کابل کې د بیلابیلو وزارتونو د بشري منابعو شاوخوا 200 کارکونکو د اداري اصلاحاتو په کمیسون کې د ورځنیزي دورې له بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د دغه روزنیزي دورې هدف چارواکو په وینا د دولتي مامورینو د وړتیا لوړول دي. نور په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو کمیسون وایي چې د دولتي مامورینو د وړتیا او د لوړولو لپاره هڅې روانې دي او هڅه کوي چې دولتي مامورین ته د جوګو ګرځوي چې خلکو ته ښه غوره خدمات برابر کړي. د دغه کمیسون مشر سلاکار میرمن راحله صدیقي د شنبه په ورځ د بشري منابعو د مدیریت د روزنیز دورې فارغینو ته د تصدیق لیکونو د ویشلو په محل وویل چې په دې دوره کې دوی د فواید عامې کرنې، اوبه او برېښنا، پوهنې او د کلیو د بیا ودانولو او پراختیا وزارتونو او همدارنګه د چارو د ادارې 102 کارکوونکو ته روزنه ورکړه ده.
منظور ما از ارتقای ظرفیت مامورین منابع بشری
دا وای د بشری منابعو د مامورینو د وړتیاو لوړولو نه زموږ هدف دا ده چې دوی د وړتیاو پر بنسټ د استخدام لارې چارې زده کړي. کله چې موږ د یو اغیزناک حکومت خبره کوو، دا په دې معنی ده چې وړ او لایق کسان حکومتي نظام ته راشي او دا هغه بنسټ دی چې موږ کولی شو خلاص ته راوړنې ولرو او کاري نتیجه او خدمات مو ښه وي. په افغانستان کې د دولتي مامورینو د وړتیاو په اړه شکایتونه موجود دي او همدا مسله د دې سبب بلل کېږي چې نن اکثره نړیوالې مرستې د دولت له لارې نه لګولې کېږي. خو د چارواکو په وینا نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د دولتي مامورینو وړتیاوې لوړې کړي سو د دولت له لارې د نړیوالو مرستو د لګولو زمینه برابره شي.
څو لسیزې مخکې امریکایي فضانه وردان د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته لاړل او خپل فضایي تحقیقات یې پیل کړه. خو په یو ماموریت کې به درې امریکایي فضانه وردان مړه شول چې تر اوسه هر کال ناسا یاد امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یادونه کوي. خو سږ کال د مړو شوو فضانه وردانو له یاد سره ناسا په دې هم اعتراف وکړ چې یو شمېر تصویرونه یې ورک کړي دي. فریده هوډ سیفی چې دا اوس دغه رپورټ یې چمتو کړی دی په دې اړه معلومات ورکوي.
څلوېښت کاله مخکې د جولای په شلمه نیټه په میلیونونو خلک د خپلو ټلویزیونونو مخې ته نیغ ناست وو او په ډیر دقت یې هغه لومړني انسانان کتل چې سپوږمۍ ته رسیدلي وو. د اروا په شان تور او سپینو تصویرونو کې نیل آرمسترانګ د سپوږمۍ په مخ ښکارېده او ورپسې بل امریکایي فضانورد بوزین الدرین روان وو. د آرمسترانګ لومړنیو کلماتو چې په سپوږمۍ کې د قدم ایښودلو په وخت کې یاد کړل، د خلکو په ذهن کې یو افسانوي تصویر جوړ کړی وو. آرمسترانګ وایي دا د یو سړي لپاره یو وړوکی ګام دی او د بشریت لپاره یو لوی ټوپ دی. آرمسترانګ سپوږمۍ یوې وړې دانې ته تشبیه کړې وه، په غالب ګمان د هغه په وینا لکه پوډر داسې. هغه ویلي وو د سپوږمۍ منظره ډېره ښکلې ده. آرمسترانګ وایي ټول ښکلې ښکلې ده، دا ډېره د امریکا لوړو دښتو ته پاتې کېږي، دا بل ډول ده، خو بندنۍ برخه یې له دې ځایه ډېره ښکلې ده. دواړو فضانوردانو د سپوږمۍ عکسونه اخیستل، د جاذبې قوې ازمویله او د ډبرو نمونې ټولولې. هغوی د امریکا بیرغ، د ساینسي تحقیقاتو وسایل او یادګار پرېښود چې پرې لیکلي وو موږ د ټول بشریت د سولې لپاره راغلی یو. آرمسترانګ او الدرین ټول 20 ساعته په سپوږمۍ کې وو او له یو تر 22 ساعتونو پورې په فضایي بیړۍ کې. دوی وروسته له دې چې یو شپه په سپوږمۍ کې سبا کړه، هغه سیمه یې پرېښوده او د فضایي سفینې د کارکوونکو د یو غړي مایکل کولن لارې تعقیب کړه او خوندي او سلامت د جولای په 24مه بیرته مځکې ته راکوز شول. آرمسترانګ او الدرین د امریکا د 200 فضانوردانو څخه دوه کسان دي چې د لومړي ځل لپاره یې په سپوږمۍ کې قدم واهه. او وروسته امریکایي فضانورد بیا ایجن کامرون وو چې د 1922 میلادي کال په دسمبر کې د اپولو 11 په نوم فضایي ماموریت په ترڅ کې سپوږمۍ ته لاړ. د هغه د بوټونو رسم بیا وروسته د یو سړی په سپوږمۍ کې په نوم ډیر مشهور شو. 1998 کال د متحده ایالاتو په تاریخ کې لوی بریالیتوب بلل کیږي چې وروسته بیا پخوانی شوروي اتحاد په تیزی سیالي پیل کړه. مسکو فضا ته لا دمخه سپوږمکۍ استولې وه او خپل لومړنی فضانورد یوري گاګارین یې فضا ته لیږلې وو. اپولو 11 فضایي پروازونو ته د لارې د هوارولو لپاره وو. د فضانوردانو د ماموریت له پخانی سره فرق درلود. ټول د سون مواد له ځانه سره وړي وو او یو کمپیوټري آله هم وازمایله او دا کار د دې سبب شو چې معلومات مزکه ته واستول شي. د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس ریچارډ نیکلسن د دې فضایي ماموریت له خطرونو خبر وو، نو ځکه خو یې لا دمخه یو بیانیه برابره کړې و چې که دا ماموریت ناکام شي او فضانوردان مزکه ته راشي نو بیا به خلکو ته وکړي. په 1968 میلادي کال کې د اپولو په ماموریت کې درې امریکایي فضانوردان مړه شول. هغه مهال چې فضایي بیړۍ مځکې ته کوزیده، مځکې ته د کیناستو په محلي اور واخیست. د امریکا فضایي ادارې ناسا په 1988 کال کې بیا د دې پیښې یادونه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له فضایي ماموریتونو سره مرسته وشي او ترې ملاتړ وشي. د دې پیښې یاد هر کال تازه کیږي. ناسا اوس هڅه کوي چې په 2006 میلادي کال کې بیا خپل فضانوردان سپوږمۍ ته د تحقیقاتو لپاره واستوي. دا ونه ناسا د 1988 میلادي کال د فضایي ماموریت په اړه لیورازه پرده پورته کړه او د هغه تصویرونو په اړه خبري وکړي چې په سپوږمۍ کې د فزانه وردانو قدم وهل ښکارول. وروسته لدرې کلونو څیړنو ناسا په ډیر شرم سره په دې اعتراف وکړ چې دا عکسونه ورک کړي وو او په غالب ګمان چې د اصلي ویډیو کاپي پاکه شوې وي. ممکنه ده چې د هالیوډ کمپنۍ دا تصویرونه بیا جوړ کړي او څرګنده ده چې تر پخوانیو تصویرونو به ډیر روښانه وي. دا هم ممکنه ده چې یاد شوي تصویرونه د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې خپاره شي.
د 1998 کال انتخابات د افغانستان جمهور ریاست څوکۍ ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو سره د مرکو پترس کې نن ازادي رادیو سید جلال کریم سره مرکه کړې ده.
خاغله سید جلال کریم د جمهور ریاست پوسټ کاندید، کتر هر سمخ کې د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي چې کوم ځای کې زیږیدلې، سټډبل زده کړې مو کړې دي، سیاسي سابقه مو په سټډبل ده.
زما نوم سید جلال ده، د کاندید مستقل ریاست جمهوریت یم، د کابل د زیدنه یم او دیرش کاله په عربستان سعودي کې یم او زما خپل تعلیمات مې په مکتب استقلال په کابل کې خلاص کړل ده او دغه نه بعد په عربستان سعودي او مصر کې په حقوق رشته کې تعلیم خلاص کړل.
جلال صاحب تاسو ول چې تاسو تیر دیرش کاله په سعودي عربستان کې تیر کړی دي، تاسو په ډېر لږ عمر کې خپل وطن پرې خوي او تللی به؟
او زه نه کلنوم چې د افغانستان تلیم او ته کلنوم چې د افغانستان تلیم. خو په دې دیرش کاله کې ما باغه شایانو چې په جهاد وخت کې د مجاهدین سره هم تماس درلود او سو ورته پاکستان ته راغلی یم، په افغانستان ته راغلی یم او نه کله په خوا د طالبان په حکومت وخت کې افغانستان کې افغانستان ته ډېر راغلی یم او د صلح لپاره کار کړیدا او الحمدلله زما شایان چې ما کړیدا پکې موافق شو یم. یو وزاره 200 اسیران تبادله کړیدا د طالبانو د حکومت ربانی سره او لس د ایرانیانو بندګان چې طالبان سره واغه خوشکلیدا او یو میشت په افغانستان کې آتش بس مراولې.
خغل کریم کته سودا و چې د جمهور ریاست پوسټ د کوم هدف لمخې مزان کاندید کړیدا، چون تاسو د هواد نډر ځات بهر پاتې شوی درش کال مو بهر تیر کړی دی او ډېر کم تجربه عملی سیاسي تجربه لري.
د درې سبب شته چې ما غوښتل چې خپل ځان د ریاست نه کاندید وکم. اول الحمدلله په دې باندې پیګم چې د کولای شم چې افغانستان ته ټول راولم. دوم زه غواړم چې د فساد اداري او اخلاقي او سیاسي سره ډېر مبارزه وکم. او دریم د فقر و د تعلیم مسله ده چې زه غواړم چې په دې باندې کار وکم. د دا درې سببونه ده چې د کارزی حکومت په دې باندې کار نه کوي او افغانستان ډېر په یو بحراني حالت ده.
تاسو بده دغه اهداف د پلي کولو لپاره خامخا کومه تګلارې یا ختمه شي چې ورته ویل کېږي لري، په هغه کې تاسو اساسي لومړیتوبونه څه دي؟
اول زما اساسي غواړم چې جنگ ستاسو وکم، آتش بس وکم د مخالفین سره او مذاکرات شروع وکم. دا اول شی ده. دوم زه غواړم چې دا تعریف د تروریزم چې ده دا تغییر ورکم، ځکه چې افغانان تروریزم نه ده او په دیش کال په خو موشي تروریزم د افغانستان نه لیدلې. خو زه وایم چې هغه خلک چې د خارجي د قوا پر ضد باندې صلاح اخیستلې ده او د بی عدالتي پر ضد باندې صلاح اخیستلې ده او د فساد اخلاقي پر ضد صلاح اخیستلې ده، هغه ته زه تروریست نشم وایلی. هغه مخالفین مسلح د وجود قوا خارجي په افغانستان کې ده. په ما په فکر باندې یو تروریست تعریف د تروریزم داسې ده چې هر صلای او هر حزب او هر ګروه او هر دولت چې یو بی ګناه تزرر اچوي هغه به ما تعریف کې تروریزم ده. وزت تروریزم سره مبارزه کوم، خو هغه خلک چې غوالي چې د خپل د مملکت د دولت سره سیاسي مشکلاتونه لري هغه مخالف د سیاسي د دولت ده او مسلح.
په دې صورت کې به تاسو یو ډیره جدي او پراخ مبارزه په وړاندې ولرئ. یو خو بدای چې تاسو نړیوال ټولنه ته باید د قناعت ورکړي چې په افغانستان کې له دوی سره چې کوم مقاومت کوي دا تروریستان دي او له بل لوري به د مخالفینو راضي کول اوربند ته چې تاسو اشاره وکړه چې تاسو به کوي.
نه د جامع جهاني اوس په دې باندې پوه شوی ده چې په افغانستان کې خلک شته چې دغه سره جنگ کوي خو تورستان نه ده. او تورستان هم په افغانستان کې شته، د خارج نه راغلي ده او په افغانستان کې شته. او موږ دا یو حقیقت ده چې باید په دې باندې پوه شو. او په خپل مملکت باندې یعنی په دې باندې اعتماد لرم چې ان شاء الله د کولای شم چې یو فضا د اعتماد د دولت او د مخالفین سره تهیه کوم او مذاکره شروع وکړو. هغه وخت چې زه رئیس جمهور نه وم یعنی کولای شم چې الحمدلله جنگ ستاسو کوم یو میاشت لپاره آتش بس وکم، خو چې خپل ان شاء الله رئیس جمهور شم خدا ان شاء الله به آسان به ان شاء الله چې د مخالفین سره مذاکره وکړو.
تاسو بیا په خپل خبرو کې د مخالفین سره په مذاکراتو ټینګار وکړ، حالانکه دا غنه مخکې موږ چې زنه بهرنی تور رسان همشته چې په افغانستان کې د وسنی نظام او د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنگيږي، تاسو به دغه مذاکراتو لپاره د اړخونو له څنګه له یو بل څخه جلا کوي سو افغانان تاسو یوې خواته کې او د هغه سره مذاکرات تاسو شروع کړئ؟
افغان افغان د خارجي خارجي د ډیر آسان ده چې افغان پیژنې چې افغان څوک ده او خارجي څوک ده. زه هیڅ مشکلات نه لرم چې د افغان سره مذاکره وکوم، هغه سره خبره وکوم او د هغه سره یو اتفاق ان شاء الله صلح و آرامي په افغانستان کې راوړو. خو دا صلح و آرامي باید په اساس کې وي. موږ نشو کولای چې دیموکراسي نه بیرته ورشو، موږ نشو کولای چې د ازادي بیان د حقوق د بیان نه بیرته ورشو، موږ نشو کولای چې د اسلامي حقوق چې خدای چې ورکړل شوی ده هغه ته بیرته ورشو. نه، موږ ته یو اساسات لرو. اسلام زموږ اساس ده او دیموکراسي هم یو اساس ده او هغه حقوق چې اسلام خلق ته ورکړل ده هغه اساس ده. موږ نشو کولای چې دغوی اساسات نه بیرته ورشو.
خاغل کریم کته سودا و چې وسنه حکومت هم هڅه کوي چې مخالفینو سره البته خبرې وکړي او هغه د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. عمر شرط چې مخالفین وړاندې کړه چې باید بهرنی ځواکونه لمړی وسی، تاسو بده د مذاکرات لپاره آیا د هغه د شرط غاړه دی اول به بهرنی ځواکونه به وباسي د هواده؟
زه وایم چې زه خپل خلک ته باید حقیقت وایم. زه نشم کولای چې خلک ته دروغ وادي ورکم. کردی صاحب حکومت چې د انتخابات لپاره د مذاکرات شروع کړی ده، پشپک کله ولې مذاکرات نه وو؟ خو زه وایم چې زه ان شاء الله د خارجي قوا د شرایط د سبب مهیا کوم چې خارجي قوا د درې کالو تر پیندو کالو په وخت کې ته په تدریجي غونډه د قوای به خارج کیږي. زه نشم وایلی خلک ته چې زه کولای شم په یو میاشت په دوه میاشت په شپږ میاشت خارجي قوا د افغانستان به کوم، ځکه چې زه په کار لرم چې د افغانستان د اردو ملي قوي وي، خو د افغانستان پولیس قوي وي، د افغانستان امنیت قوي وي. خو اوس په دا وخت کې نه د اردو آماده ده، نه امنیت آماده، نه پولیس آماده ده. د دې خطر لپاره زه وایم چې خلک ته وایم چې زما پروګرام داسې ده چې په درې کالو تر پنځه کالو پورې ان شاء الله خارجي قوا به د افغانستان په تدریجي غونډه دروانته وي.
مخالفین یو بل غوښتنه هم لري، په ځینو مواردو کې د افغانستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي او په ځینو مواردو کې دا وایي چې په افغانستان کې اغه اسلامي نظام جوړول غواړي کوم چې په طالبانو په وخت کې حاکم و. آیا تاسو به دې غوښتنو ته غاړه کړئ؟
موږ په دې باندې پیوګو چې قانون اساسي افغانستان اساسات پکې اسلام ده او هر مسلمان او هر افغان په دې باندې ایمان لري چې هغه مسلمان ده او اساسي اساسات خو اسلام ده. موږ اسلام اولو او اسلام په اساس د قانون اساسي چې ده او هغه موږ غواړو. زه یو رئیس د جمهور باید قانون اساسي حمایت وکم تر هغه وخت پورې چ قانون اساسی په یو قانوني لار باندې تغییر راو پکې راشي. خدا سه نشم کولای چې په غیر قانوني لار په قانون اساسی باندې تغییر راولو.
یعنی تاسو د خبره هدف دا چې تاسو به د مخالفینو زنه غوښتنه ومنه او هغه په قانوني لار په اساسي قانون
کې څه ده چې په مذاکرات د ګوره په ټول هوادو کې پارلمان چې دا په تغییر راغلی ده، په امریکا کې ور راغلی ده، په فرانسې کې په خدا یو قران نه ده چې موږ تاسو نشو کولای چې په دې باندې تغییر راولو. خدا
سه د ماده پښتنه دا چې تاسو به د مخالفینو په غوښتنه دا تغیرات راولې کسان
خلق د افغانستان د خلق په غوښتنه کې دا څه نو کې چې بس باید مخالفین پکوینه مونږ چې مثلا د مخالفین هم اورو د خلق هم اورو او دا هر شی غوښتنه چې وي باید بیرته د خلق نه مونږ تاسو وکړو چې په دې باندې تاسو موافقه یې کنه چې د افغانستان د خلق پک موافق وي. زه هم به رئیس جمهور دغه باندې حمایت وکړم.
د افغانستان روان ستونزې یو بل اړخ هم ورکول کېږي، هغه سیمایز او زند د گاوندو هیوادونو لاسوهنه هم بلل کېږي. په تیر بعد پاکستان او د ایران زیات نو مغه سل کېږي چې د افغانستان مداخله کوي. دغه هوادونو په وړاندې بل څه ډول سیاست نه تاسو کار اخلي؟
زه یو نرم ډیپلوماسي ورسره اخلم. زه غواړم چې د خپل د همسایه سره ښه اړیکات ولرم. موږ خو په دې باندې پوه شو چې په داش پک په لکه چې کاردای هغه سره بد اړیکې ولرلود، افغانستان ګرامي نه وکنه. د دې خاطر لپاره موږ نشو کولای چې د خپل همسایه سره دوه همسایه چې د اتمی مملکتونه ده کنه بده موږ اقتصاد په غوي باندې اعتماد لري. افغانستان په یو خوشکار ده ټول شان چې موږ راولو یا د ایران راځي یا د پاکستان راځي. فسنګ موږ کولای شو چې په دوه دوی مملکتو سره موږ په جګړه کې وو. د دې خاطر لپاره موږ والو چې د پاکستان د ایران نور هوادو سره چې موږ همسایه خیال قوله رو و زه به دې باندې اطمینان لرم. زه نه غواړم چې د افغانستان د غوی پر ضد باندې استفاده وشي و غویم باید مت اطمینان راکړي چې د افغان د پاکستان او د ایران د نور هوادو سره د افغانستان ضد ان شاء الله استعمال نکړي.
کریم صاحب رب شو تاسو خپل ژوند تاسو ول چې تاسو یو سوداګر یې څنګه مو نه سپا سیاست را مخ کړه او نیت مو د دې وکړو چې باید د افغانستان راتلونکو منتخب ولسمشر تاسو ټاکل شي؟
د سیدات ماچس وکلن وم په ما سر باندې وو چې ان شاء الله زه جمهور افغانستان کېږم په ژوندون کې تاسو ما شاید ولیدل دیش کله په خو فقط ولزه غوالم چې نابغه د صلح ویم او زه غوالم چې د افغانستان رئیس په دې لخه هر شی په تصمیم اراده شرط اول موافقت وکنه به ما به وکاله نه زه ما تصمیم درلود چې ان شاء الله رئیس کېږم ان شاء الله به رئیس کېږم
تاسو په هیواد کې بل شهرت هم لري تاسو ته تل د نابغه لقب ورکول کېږي دا لقب تاسو د سفر بنسټ تر لاسه کړو
زه چې وکاله هم د دولت کاله مکتب خلاص کړو فد دې خاطر لپاره ما الحمدلله دا یو خداوندی عنایت وو او دې خاطر لپاره ما نابغه
واده مو کړه ده او څومره اولاد لري
څلور اولاد لرم
دغه مشوره مو هغه سره هم شوه دا چې تاسو غواړئ سیاست راشي او منتخب ولس مشر اوسئ
زه په هر شي کې د خپل پلار مور او د خپل فامیل سره همیشه مشوره کوم او الحمدلله ټول موافق ده
په دې ورځو کې دا سه وزیر چې ځنه کاندیدان خپل کې مذاکره شروع کړي دي او دا سه تمو توقع خدل کې جوش مر کاندیدان د یو چا په ګټه تیر شي په دې ډله کې خو تاسو نه شامل
زه په دې ډله کې شامل نه یم او زه هیڅ څوک سره تیر نه کیږم زه غواړم چې یو تغییر په افغانستان کې راولم او دا تغییر په دې اساس باندې کیږي چې زه کارځي ته او ډاکټر عبد الله ته ورسره تیر شم زما لاس واده د هر څوک ته ماته غوالي چې راشي
تقریبا د درې هفتو نه زیات ټول چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي په دې موده کې د خلکو خبرګون تاسو په وړاندې سړولو یعنی تاسو ته دا ډاډ درکې چې تاسو به منتخب ولس مشر وټاکل شئ
ان شاء الله الحمدلله نتایج ډیره ښه ده
لسنی می بچی شوی د افغانستان اونړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټیکی ل اسمت سروان څخه ورو
هغه امریکایي عسكر چې نشتې شل ورځې مخکې په افغانستان کې به درک شوی وو او وروسته تایید شو چې طالبانو نیولې د شنبه په ورځ په یو ویډیو کې څرګند شو چې وسلوالو طالبانو په انټرنیټ کې خبر کړي د بریتانیا دفاع وزیر چې په وروستیو کې استعفا کړې د شنبه په ورځ له حقوق کسانو سره ملګری شو چې وایي افغانستان ته د نور سرتیری واستول شي د چچنیا د بشري حقوقو ډلې وروسته له هغه چې یو فعال د چهارشنبه په ورځ په پایتخت روزنی کې لټشتول کېدو وروسته وژل شو خپل کار بند کړی دی د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو پرون په مسکو کې د لنجمنی جلاشیبي سیمې نګورنو قرهباخ په اړه خبرو ته دوام ورکړ روسیا او چینایي ځواکونو پرون د 2009 میلادي کال د سولې د ماموریت په نامه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل په هندوراس کې د روان سیاسي بحران په اړه کېدونکې خبرې په واک کې د لری کړای شوي ولسمشر مانویل زالایات د بیا مارلو پر مسئلې د اختلافاتو له امله درېدلې دي او لسکونو یغورانو او د هغوی ملاتړو پرون په پاریس کې لاریون وکړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر چین باندې فشار راولي څو د دوی په وینا په شینجن سیمه کې د یغورانو قتل عام بند کړي
ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینا ونیس پروګرامونه اوریدو ته مورا بولو
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی
کمال استورا مال
انا مقصد در مقصد
کومي نسوي
چنه دا یو متاه
د مو له
شړې جوړ
مازر
چاپه عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنه نن به د غزنی استاد دان تورسو و با وروچ دان چرته دی خلک لو بو څه ګټه اخلي او کوم کیسه په اړه د خلکو ترمنځ موجود دي
دی غونډي په سر باندې یو سړی پیدا کیږي چې هغه ټول په وختانو کې پټ وي
دا مطلب به زو مان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کوم
دنیا کولا
vilaya
عزت منو اوریدونکو او بلکه زنگلونه، چرزایونه، کانونه او نور طبیعی زیرمه او لورینه یو ارزختمنه اقتصادی من بگرنه کیگی. در دنیا په نورو هیوادونو که مشخص مؤسسه او اداره بکار لگیوی چه او بخوندی او په مناسب شکل سره ولگوی. افغانستان لورو او کوچونه خوړونو موسمی سندونو، طالبونو، دندونو او جهیلونو پرته کابو دواویشت لوی سندونه لری. خو بیا هم برخنا لنور ملکونو پا بای اخلی. رازی لمرای با ده کرهن وزارت ده جویو او ملی پارکونو ده امر خاغلی عبدالسمی سخی چخواورو چه افغانستان تو جهیلونه لری.
آبای ساده و جهیلها در سطح کشور خیلی زیاد است؟
په افغانستان کې د ولاړو اوبو ډنډونه یا جهیلونه ښایسته ډېر دي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو او اف ای او سازمان په افغانستان کې تریوي سروي وروسته د موجودو جهیلونو په اړه معلومات خپره کړل. دا سیمې ملي او بین المللي حیثیت لري. د کرنې وزارت د دغو اوبو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري او د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې ګډ کار کیږي. فرضاً د غزنی په ولایت کې څو داسې جهیلونه شته لکه د ناور جهیل یا ډنډ، د اوستازي جهیل، د اندړو په ولسوالۍ کې د سردې بند، همداسې په کابل کې له شهدای صالحین سره د قول حشمت خان ډنډ، د نیمروز او فراه په سرحدي برخو کې د هامون پوزک او صابری جهیل، د بدخشان په واخان کې د زرقول او چقمقتین جهیل، د قرغې، نغلو او درونټه بندونه د مشهور ډنډونه دي.
له خاغلی سخی به دا هم وروچه د اوبو ډنډونه څو ډوله دي. له اوبو یې څه استفاده کېدای شي او چاپیریال ته څه ګټې لري؟
آبای ساده عموماً چندین نوع آبای ساده
موږ څو ډوله ولاړې اوبه لرو. یو موسمي اوبه دي، بل دایمي اوبه دي او بل هم موقتي اوبه. موقتي اوبه هغه دي چې ډنډ په ځانګړي وخت کې له اوبو ډکېږي، په بل وخت کې بیا وچوي. ساکل واری او بارون نخوه، تاسو بلی دلیوی ده قول حشمت خان اوبه تروس هم ولاری دی چه ده کابل ده حوالو پر زخت گتوری دی. څو کاله مخکې قول حشمت خان اوبه نلرلې. جهیلونه خورا ډیر اهمیت لري. د ککړې هوا مخه پرې نیول کیږي، د کښت او زراعت لپاره ښه دي. د ځمکې لاندې د اوبو زیرمو ته هم ګټور دي. د مهاجرو او ځایي مرغانو لپاره هم چې گزارې په اوبو کې د حیاتي ارزښت لري او بل هغه ژوندي ساري چې په اوبو کې ژوند کوي لکه ماهیان او نور ژوي، د هغو خو ژوند په اوبو دی. بل مهم ارزښت یې دا دی چې د دغو ډنډونو تر غاړو ښه میله ځایونه جوړېدای شي. تاسو د قرغې بند وینئ چې څومره ښایسته دی. بل مهم ټکی دا دی چې دغه سیمې د سیلانیانو د پام وړ دي، توریستیک ارزښت لري او د اوبو په دغو جهیلونو د برېښنا بندونه هم جوړېدای شي.
د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی باز محمد خادمن ترکی براته ووایي چې د استازي اوبو څومره ساحه لاندې کړې ده، ولې خلک استازه بولي او اوبه له کومو لورو پرې سپري دي؟
ولاړې اوبه سې هغه ته دي موږ خلک استازه وای. نو که دا آبي استازه چا بللې وي موږ دسې موږ ته نه ده معلومه، خو د موږ عام خلک یې استازه بولي. او د دې اوبو کلونه هم چاته نه دي معلوم، تاریخ هم نه ده معلوم. خدا یو لویدلې هم ځکه ده سې یوه بله خوا یې رالوړه ده او د غزني له خوا اوبه پور روانې دي. د اوبندې ولسوالۍ و، د قرباغ د ولسوالۍ، د شلګر د ولسوالۍ، حتی د غزني د سیند اوبه، دا ټولې دورې ځي. له بندې سردي هم هغې خوا ته اوبه راځي او دا ټولې په استازه کې سره جمع کیږي. د موږ خوا ته یو اصطلاح ده چې د هغې سره ناست وي، دا استازه کې به کله کله باسو بیا نه وایي. دی ورته وایي وایي تر استازه پورې د ډوبۍ را په یاد کړه، د نسوارو ډوبۍ، نو ته یو نسوار راکړه. معنا یې دا ده دا استازه داسې ته لکه دا نسوارو دبلی، دغسې یو زوره مځکه ده او په دې کې اوبه ولاړې. دا اوبه یوې خوا ته هم لاره نه لري نه وځي. استازه د کابل کندهار له د عمومي سړک څخه تقریبا سر یې په 50 کیلومتره کې شروع کیږي او دواله به 10 کیلومتره کیږي یا به څه زیات وي. که داسې ټول ګرده ور د سړی وګوري نو تقریبا په یو نیم ساعت یا څه کم دغسې وخت کې موټرسایکل داسې پراګرځېدای شي. نو ما په نظر دغه اوبه به هم دغه د څلوېښتو کیلومترو ګرداور سپرا وګرځېد، دومره اوبه ولاړې دي. د دې استازې یوې خوا ته د لو ناوې کلي دي، د لمر خواته خوا یې بیا د ډلي منطقه ده چې ډله په لوی کټواز پسې تړلې وله، خلک یې په قوم باندې سلیمانخیل دي. دغه نورې خواوې دا درې خواوې سي دي، هغه خواته سې خلک پراته دي، دا کلي دي، ترکیو کلي دي.
له ښاغلي ترکي به واورو چې د سیمې اوسیدونکي په کښت کې د ډنډ اوبه لګوي که یا؟
دا اوبه ولاړې اوبه دي او ډېر ډېر کلونه او پیړۍ پر تېرې سوې دي. دا اوبه ترخې سوې دي، شاوخوا مځکه ورسره تروشه ده، سپینې خیرې راباسي لکه مالګه دار کم تروي وي. په هغه نږدې علاقه کې کښت نسي کولی خلک، نه دا مځکه خپل کښت رسولی سي تر سره. او دا استاذه یو بل غټ علت دا لري، په ځمي کې دا ګرزونه لري، ګرد خپروي چې هغه نوچکن وي، هغه سې بیا په هغه نږدې ونو باندې پریوزي او د شپې یخ پراوال وزي. نو هغه ونې په خپل ګل کې ووي، بیا دا نږدې علاقه کې لکه بادام یا دغسې نورې ونې چې دي هلته رواج دي، هغه بیا د دغې استاذې له لاسه څخه میوه نسي کولی.
د ښاغلي سخي په وینا د غزنی دوه جهیلونه ناواره استاذه د نړۍ په کچه د بیلابیلو ډینګانو یا کولنګانو درېیمه ستره مینه ده.
آب استازه او ناورک یو ډول مرغان دي چې خلک یې قاضي حسیني بولي. دغه سیمې د دنیا په کچه د دغو مرغانو دریم لوی کور دی. بل دلته یو ډول کلنګ هم اوسیږي چې له سایبیریا څخه راځي. دغه کلنګان تک سپین جوړ دي، هان پښې هم له سپینې دي.
راځئ د استازه د مرغانو په اړه به د سیمې د اوسیدونکي ښاغلي ترکي خبرې هم واورو.
او دا د مسافرو مرغانو یو ډېره ښه کوربنه سیمه ده. په دې استازه کې دوې غونډۍ دي، چې یوه د لو غونډۍ په نامه ده، یوه د کوچنۍ غونډۍ په نامه ده. کوچنۍ غونډۍ د کلیو خواته ښه را نږدې ده، او لو غونډۍ د اوبو په منځ کې ده. په دې کوچنۍ غونډۍ باندې صرف مرغان تکیه کوي او هګۍ نه اچوي، ویرېږي. خلک دلته ښکار کوي، ګرځي را ګرځي، نږدې وي. نو دوی فقط یو سا جوړوي او بیا بېرته ځي لویې غونډۍ ته. لویې غونډۍ تقریبا د یو جریب یو نیم جریب په اندازه به سر اوار وي، او له اوبو څخه به هم دغسې یو څلور متره لوړ وي. او مرغان چې څه راځي له بیابانه څخه هغه ټول دله ته هګۍ اچوي، او دا د غونډۍ سر ټول له هګیو څخه تک سپین سوی وي. هر مرغه راځي په خپلو هګیو باندې پروت وي. د خدای تعالی د قدرت نظاره ده. نو څه وخت چې بیا دوی د خپلو بچیانو ته دانه راوړي ولاړ شي خوله کې هېڅ په هوا باندې راشي، دا مرغان دلته دا ټول واړه بچیان سرونه ورته راپورته کړي. خو دا لوی مرغه په سر باندې ګرځي، خپل بچی پیژني او ورځي د خپل بچی په خوله کې دانه ورکوي. په دې اوبو کې بیبانی مرغان، لوی مرغان، موږ ډینګ ورته وایو، چې اوږدې غاړې سرې پښې لري. بل سپین مرغه ده د کمول په نامه، چې د هغه پښې هم سپینې دي او غاړه هم د غومره اوږده ده لکه د ډینګ، خو کوثر یې سپین دي، ټول بڼکې هم ټولې سپینې دي. هیلۍ ډېرې پیدا کېږي، یو څو ورځې خو داسې مرغان وي چې دغه د اوبو مخې بیخي تور اخیستی وي. یو بل مرغه چې هلته پیدا کېږي هغه ته غزی موږ وایو. غزی تور مرغه ده، اوږدې پښې لري او لنډه مشوکه لري، ډېرې خولې هم لګوي. د دې مرغه یو قاعده دا ده چې ګرمي وي دی هم ډنګر وي او هم له ګرمۍ څخه ډېر بد وړي، او چې یخ وي د یخ لپاره خدای تعالی ډېر قوي مقاومت ورکړی ده. هغه کوم ځای کې چې دوی پراته وي په هغه ځای کې هغه اوبه یخ نه وي، دغسې ویلې پرتې وي. او بل دوی چې په یخ کې پراته وي دوی ډېر چاغېږي، حتی داسې چاغ وي چې دا زموږ خلک وایي مترې ساتي، دومره چاغېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
له خغلی سخیبه د سیمې د مرغانو په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه هم وورو.
تر مورد خود قاضی حسینی که گویا
ده حسینی قاص په اړه د خلکو ترمنځ د سکیسه هم مشهور دي، چې دغه مرغه د کربلا په دښته کې حضرت امام حسین ته اوبه ورولې دي. نو په همدې خاطر هلته خلک کار هم نکوي، او دغه سیمې د دغه مرغان لپاره ډېری خوندې سیمې دي.
د سیمې اوسیدونکو خدمت ترکه بعد دغه غونډیو په اړه د نورې کیسې راته وکړي.
د دې وړې غونډۍ په باره کې خو څوک څه کومې خبرې نه لري، خو دا لو غونډۍ پر سر باندې وړې وړې پخې خښتې پیدا کېږي چې هغه اوس دا اوبو ډېر وخت وهلې دي، ډېرې نرمې سوې دي، او خلک فکر کوي چې امکان لري دلته به پخوانۍ کلا تېره سوې وي. د عامو خلکو په منځ کې دا خبره ده چې د دې غونډۍ په سر باندې یو سړی پیدا کېږي چې هغه ټول په ویښتانو کې پټ وي او په چا کار نه لري. نو د دغه سړي له ویرې څخه خلک و دې غونډۍ سپړلو زړه نه ښه کوي. ځینې خلک وایي چې دا متصرف ته دی چې څوک څه وایي، خو د خلکو د عوامو خبرې. او بله خبره چې ما په خپله له نږدې خلکو څخه اورېدلې ده، هغه دا ده چې دوی وایي چې له دغې غونډۍ څخه د څراغ په اندازه یا د ګیس په اندازه باندې داسې یو رڼا را روانېږي، او راځي هغه خلک چې اوبه لګوي د هغو له څنګه سره تېرېږي، پښې پخی معلومیږي د دوه نفرو لنګي او پخی معلومیږي خو نور بدنې پورته نه معلومیږي دا ډیر تیز سراغ د ډیر تیز حرکت لري یعنی په یو دقیقه کې تقریبا 10 کیلومتر لري ځان رسوي حالت څوک به لګوي دی غلط څنګه په دکله تیریږي بیا چې حالت بل جسی بیا خلک یاو به لګوي یا ور بل کړی په غو خو باندې ورځي او دا چا سره کم کار نه لري نه څوک ویریږي ځنی تاله څنګه سره تیر سی ولاړ سی تورته ګوري حالت بل چاته ورسی بیا سی ورته ګوري بیرته راسی غونډه ته ځان ورسی
تاسو ووریدل چې د استادې ډنډ او په خلک تروي او ترخی بولی او د کښت لپاره نه کاروي دا چې دا او په څنګه خوګیدلای سي او په دې اړه نور څه کول پکار دي یو ځل بیا خغلی ترکای
دا د پخوانی پاچا ظاهر شاه په وختو کې د دې زمانو د ښکار ځای او دوی په کال کې یو راتلل او دوی بل ښکار کاوه دا د پسرلی په ورځو کې زمرغان ورال نور نو بیا د ظاهر شاه له دورې رانیولې تر نن ورځې پورې هیڅ چا دغه منطقه سره کوم کومک نه کړی او حال دا د زده یو سرحدي سیمه ده دا باید تر نورو ټولو ځایو زیاته فعاله وای او ډیر فکر ورته سوی وای دا اوبه زیاتې زورې دي د منسوخاته او د لمبېدو لپاره دا بالکل مناسبې اوبه نه دي دا ډېرې ترش اوبه دي دا د انسان پوستکي ته ډېر زر تغیر ورکوي سپېره مې راواړوي دلته که خلک وغواړي یا دولت وغواړي که دا اوبه په واټر پمپو باندې دولت پورته کړي لکه اوس له آمو سیند څخه سي تاجکستان اوبه پورته کړي دي ډېرې اوبه پورته کړي دي نو که دا زړې اوبه ترې ووځي او دویم وار نوې اوبه راځي هغه د کښتو لپاره څخه استفاده ترې وسي هغه هم د غټو واټر پمپو په ذریعه باندې امکان لري سي دا سیمه ډېره ورسره اوباده او کیرازه سي بل که د دغه استازې په غاړه باندې ښه هوټلونه جوړ سي او پارکونه جوړ سي نو داسې ځایونه به بیا ډېر کم پیدا کېږي چې دغونه ښه هوا ولري چې ډېره ښه هوا لري اول خو دغه سیمې ته باید یو ښه سړک ولري سړک نه لري اوس خو دا اوس مهال ده اوس ولې مشکلات هلسې له هغه وروسته دغه سیمه واقعا هم دې توان لري سي په ښه ګلو ګلزار ځای بدله سي
د ښاغلي سخي په وینا د کرهنې وزارت په افغانستان کې د اوبو د زیرمو په اړه ګڼ پلانونه لري
به حساب تدابیری که ما داریم و پرسونل که در ساحه ما داریم
په سیمه که زمون کسان کار کوي مونږ له امنیتی مسئولین سره په ګډه کار کوو چې در سیمه خوندي وي او وزارت ځانګړي پروګرامونه هم لري چې په خپل وخت سره به تطبیق شي
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه په دغو پتو مختلفونه راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 4 کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مو د پوسټ باکس شمیره ده 1040 یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیا او په عزت اوسئ
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی
ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم د دې اونۍ زما سیمه زما مینه پروګرام ته هرکله ستاسې د سوکالۍ او خوښیو په هیله لکه څنګه چې تیره اونۍ د نورستان د ښکلي او غرنیز ولایت د کمدیش ولسوالۍ په کمدیش کلي کې د ازادي راډیو د یوه مینهوال او د کمی مشر ګل محمد فطرت میلمانه وو او نوموړي د خپل کلي په اړه ډیر په زړه پورې او هر اړخیز معلومات له موږ سره شریک کړي وو چې د دغه کلي د موقعیت او هوا کرنې او ځینو نورو مسایلو په هکله مو درته تیره اونۍ معلومات درکړل خو د دود او دستورونو کیسې د پروګرام ته ځکه پاتې شوه چې ټول معلومات په یو پروګرام کې نه ځایېدل موږ خپل سفر د هیواد په ختیځ کې پروت د نورستان ښکلي ولایت ته پیل کړی و چې له لغمان نګرهار او کونړ څخه تیر شوي وو په همدې ښکلي او غرني ولایت کې چې ډېرې سیمې په ځنګلونو پوښلې دي زمنګ له خبريال سره یو ځای کیګو او په کمدیش کې د مکو هغه د فطرت وای کمدیش ولسوالۍ شاوخوا 50 کلی لري چې تر ټولو پیژندل شوی د کمدیش کلی دی
او لک تلګه زرکلن لرغونه تاریخ لري. ولکه چې کم دیش اوبه یا اتسوا کلن تاریخی قدمت لري. تر ډیره وخته د نورستان ولایت خلکو په مختلفو دینونو عقیده درلوده او د افغانستان له حقوق وروستیو ولایتونو څخه دی چې د اسلام دینی ومانه. نو له دې امله په ځینو ځایونو کې ګڼ تاریخي آثار او پخوانۍ ودانۍ هم موندل شوي دي. د کمدیش اوسیدونکي فطرت وایي چې پلرونو او نیکونو یې پخوا د مختلفو مذهبونو پیروي کوله. ده د دغو ادیانو په اړه وایي
اسلام نه وړاندې دیو داسې خاص یو نشه دغه نو چې یا بت پرستی یا دغه هغوی یو گیش په نامه و، بل امرا په نامه و، بل مانی په نامه و، دغسې یو درې څلور هغه و هغوی.
وړاندې مو وویل چې نورستان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر وروسته د اسلام په دین مشرف شوی. خو تر اسلام مخته دوی د مړي د جنازې په اړه خاص مراسم درلودل. دا څه ډول مراسم ول؟ په هکله به واورو.
مخکې کفر وخت کې چې کوم مړي چې دیو نه خښول، د لرګونه صندوق جوړول، صندوق کې د پاس د ځمکې سر کې خدا هغه صندوق څه چې هغه زنانه چې هغه خپله ګاڼې سره مالته د صندوق کې اچول، نارینه و خپل هغه تورې یا ټوپک یا نور کوم وسایل چې جنګي وسایل وي هغه ورسره یو ځای خښول.
پخوا به د کمدیش په کلاش سیمه کې د مړي لپاره خاص مراسم ترسره کیدل او خلکو د ژړا او وویلا پر ځای موسیقي غږوله او اتڼ او نڅاوې کولې. حتی ویل کېږي چې د کلاش په سیمه کې د واده پر مهال داسې د خوښۍ دود او دستور نه پر ځای کېده لکه په غم او ماتم کې. دا چې څه ډول موسیقي او څه وخت او چا غږوله ښاغلی فطرت یې په اړه رڼا اچوي.
دسې و چې مخکې مړی چې کېده یا دوه ورځې یا شپږ ورځې هر څوک چې مال ډېر لري هماغسې هماغه د مړي مراسم و هماغه غم اوږدېده لکه یو جمعه داسې اوږدېده. څوک چې مال کم لرل درې ورځې یا څلور ورځې هماغه دغه کې بیا خیراتونه یې کول، هماغه تنونه خپله مروجه کوم اتن چې و د مړي هغه غم په حساب باندې هغوی اتنونه یې کول. والله ودونو نه مړي ډېر ګرم و، ځکه څو خیراتونه و، یو خو ژوندېتوب کې هغوی خیراتونه بیا چې مړ کېده بیا هغه وخت کې خیراتونه کول. تقریبا څلوېښت پنځوس سیرلی الالیده، لس دولس غوا الالیده.
د نورستان ولایت د کمدیش په ولسوالۍ کې مو د ماتم د مراسمو په هکله د خپرونې د میلمه څرګندونې واورېدې چې ویل یې په دې سیمه کې د یوه کس تر مړینې وروسته به د خوښۍ مراسم ترسره کیدل او اوس هم خلک پر مړي ډېره ژړا او وویلا نه خوښوي او دا د خدای رضا ګڼي. اوس به د واده پر مراسمو وغږیږو چې دلته د واده دود او دستور څه ډول دی. فطرت وایي د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې په ودونو کې پرنجونو ولور اخیستل کیږي، خو د افغانستان د نورو سیمو په ځانګړې توګه له پښتني سیمو څخه په یو توپیر د دې توپیر په هکله له نوموړي اورو.
اوس خو ډېر اسلام نه تقریبا یو سل اتلس کاله کېږي چې اسلام راغلی. په دې دغه کې ورو ورو هغه کوم رسم رواج پخواني هغه و هغه له منځه تللی دی، ډېر فرق راغلی. لکه اوس وادونو کې موږ مهر لرو، تعین مهر دی، لکه دیارلس غوا دی، او ما دیارلس غوا یا د غواو قیمت پیسې ورکوي هغه چاته چې ودی. څوک چې واده کوي هغه جنې پلار له دیارلس غوا ورکوي یا په هغې په عوض پیسې ورکوي پنځلس زره کلدارې دغه دی.
که څه هم په اسلام دین کې پر لور ولور اخیستل جواز نه دی، خو که څه ناسه اخیستل کېږي هم نو دا د خپل نجلۍ حق دی. آیا په کمدیش ولسوالۍ کې دغه حق مار نجلۍ ته ورکول کېږي که پلار یا ورور یې ترې اخلي؟ په دې هکله د کمدیش کمی مشر ښاغلی فطرت داسې وایي.
اول خود دا دې چې جنې نه پښتنه کوي چې کوم ملا چې نکاح تړي، جنې نه پښتنه کوي چې دا واک چاله ورکوي. جنې خامخا پلار له واک ورکوي، پلار چې ژوند یا پلار چې نه ورور له واک ورکوي، نو ورور بیا هغه دیارلس غوا مهر تړي. کله چې دا واده کېږي د دې واده مراسم دغه کېږي، دې له ګاڼې اخلي، جامې اخلي په هماغه پیسې سره. نو کوم دغه چې زیاتې پاتې کېږي وروسته پنځه یا شپږ اووه کاله وروسته هغه جنۍ خپل مار طلب کول هغه حساب یې چې دل غانه بیا نور د لباس په حساب چې هغه سی هغه حساب یې نور پات هغه بیا جنیل ورکي
وی ګودر تسم را پسراشه منګی مې دو دی نریملا مې ماتوینه دا هغه پیشندر شوی پښتو لنډې د چی په خو به مخته تر دی چی یو پیغله ګودر ترونه شي او د خپل مېن د لیدو هیله به پزره کې روزله نو ګودر ته به د تلو پر محل د غنا را کوله اوس محل چی پیغله او میرمنه لکه د پخوا په سیر په ډاډه زړه ګودرونو ته نشیتله خو په زنو زینو کې دا دود لا هم شته په کم دیش کې به وورو چې هلته ګودرونه شته او کوي آیا خزی ورته ورزی زمان کوربه محمد گل فطرتی پاره وای
الدا گودر نشتا سند ډیر لري ټول نورستان اکثر زنه خصوصا کامدیش کی تقریبا شپته اویا چینه لرو کافی چینه د غنه ما چینه نو وبراوړي منګې سره وبراوړي خدای فضل دې د څوکل مخ دې نل دوانی شوې دي کور په کور نلونه تللی دي
پا کمدیش کمو گودر تا دا پیغلو آنجونو دا تک واریدل پا هیواد که زیارت تا تک هم دود ده چه دیر زل خزی زیارتونو تا ورزی او دا خاص نیت دا ترلاسه کولو لپارا دو آوی کوی که چه هم یوشمیر دینی علمانوی چه زیارت تا تک یه حال تا تواف کول دا اسلام لدین سر مغایرت لدی او دا سمکار نگرنی خو دا افغانستان پا دیر و سیمو که خلق دا خپل پخوان حتا د موضوع هم د پښتو ژبې په لرغونو لنډیو کې راغلی ده لکه چې وایي ته چې زیارت په زیارت ګرځې تر تا پخوا په زیارت ما ایښې لاسونه او یا خو هم چې وایي زیارت کوم نه را رسیږي زیارت کوم نه را رسیږي یا ټکه زه شوم یا ویده دي زیارتونه په کمدیش کې به د پیژندل شویو زیارتونو او هلته د خلکو د دود او دستور په اړه واورو
نه داسې مونږ زیارت نه لرو داسې کوم زیارت نه لرو چې مونږ زیارتونو ته لاړ شو ځکه مونږ دا اسلام راوړل هم ډېر نږدې دغه کې نه زیارت نه لرو مخکې خو داسې و چې ځینې داسې خیر هغه مړی هغه کوم چې هغه ښه سړی به وي نو دهلته تګ او دغه هلته دعا کول دا یو شرکت هغه دی مونږ زیارتونو ته نه ځو
د کمتیش کله چې شاوخوا اته سوه کاله وړاندې جوړ شوی او ډیر پخوانی لرغونی تاریخ لري نو کیدای شي چې په سیمه کې به تاریخي آثار هم موجود وي که داسې آثار دلته وي هغه کوم دي هغه له فطرت په سیمه کې د پخوانیو لرغونو آثارو په اړه څرګندونې لري
دا تقریبا درې سوه څلور سوه کاله مخکې آثار لکه کوټي چې دي دا ګلکاري په دغه کې جوړ شوي دي د لرغونو ستنې هم دغسې ګلکاري بار د برنډه چې کوم کتارې چې دي دا ګلکاري شوي دي دننه کوټې کې ځینې الماریګانې یا دروازې د ګلکاري لري قبرونه چې دي هغه ګلکاري کېږي قبرونه احاطه کېږي د لرغونو هغه بیا ګلکاري کوي مخکې مړې صندوقونه چې کافرانو نه وو هم صندوقونه یې ګلکاري کول همداسې صندوقونه هغه خو پاتې نه دي مخکینی قبرون تقریبا سل یو سلو لس کاله مخکې قبرونه شته ګلکاري دي ټول داسې ګلکاري شته داسې کندنکاري خطونه یې نشته لیک ولوست دا شیونه نشته
فطرت همدارس وایي دوی د ولسوالۍ په سطحه یو کلینیک لري او نور لرې پرته کلي ورڅخه بې برخې دي چې هر کله د ولسوالۍ له کلینیک څخه شاوخوا شل یا دېرش کیلومتره واټن لري او سربیره پر دې که څه هم د کمدیش ولسوالۍ د همدغو لرو پرتو کلیو خلک له ډېرو سختو ترانسپورټي ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم خپل ناروغان د غرونو له لوړو ژورو نه په کټونو او یا نورو ډیرو ابتدایي وسایلو څخه په استفادې د ولسوالۍ کلینیک ته رارسوي چې متاسفانه ځینې ناروغان کلینیک ته تر رسېدو مخته په لار کې ساه ورکوي د کمتیش ولسوالۍ کمی مشر محمد ګل فطرت دا هم زیاتوي چې په سیمه کې د امنیت د نشتوالي له امله د ښوونځیو د ودانیو کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د بیا رغونې کارونه د دوی په ولسوالۍ کې ډیر سست روان دي درنو دوستانو په کمدیش ولسوالۍ کې خپل سفر په همدې ځای پای ته رسوو خو زما سیمه زما مینه پروگرام اوریدل هر دوشنبه د مازیګر په 4 بجو او هر یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې مخیروي.
راشه گل راشه چیزی ندرتا پا